احمد چیبریم د ازادي رادیو د ریسه په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د ستنو شویو کډوالو ترمنځ اخیستونکي ناروغۍ د کووید 19 په ګډون تشخیص شوې دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د روانې میاشتې له پیله تر 14 نیټې پورې چې افغانستان ته څه باندې 1.5 لک افغانان د پاکستان او ایران ستانه شوي دي، د هغوی لپاره په سرحدي سیمو کې ګرځنده روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي. په نورستان کې د ترافیکي پیښې له امله شپږتنه مړه شوې دي. د طالبانو په واک کې بختر ژوند ته نورستان د امنیت قمندان د ویاند غلام رحمان حیدری په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه تیره شپه د کمبیش ولسوالۍ په پټیګل سیمه کې شوې ده. د حیدری په وینا په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت تر ډیره په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه بلل کیږي. د افغانستان بانک د شنبې پورس $15 میلیون په کابل کې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په دعوه طلبیو کې برخه واخلي. نن په کابل کې $1 په 1.26 افغانیو تبادله شو. د افغانستان بانک وخت په وخت د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره ډالر بازار ته د لیلام په شکل عرضه کوي. د هند صدراعظم خبرداری ورکړ چې د پهلګام په برید کې شکیلو کسانو ته بل تصور پورته سزا ورکړي. نریندرا مودی نن په بیهار کې وی غونډې ته وویل هند به هر ترهګر او د هغوی ملاتړي وپیژني او و به څاري او سزا به ورکړي. ښاغلی مودی زیاته کړه چې د دغو بریدونو تر شا لاس لرونکو ترهګرو ته به د هغوی له ملاتړو سره یو ځای سخته سزا ورکړي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی مودی تر خپلې ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د شوي برید په اړه په یوه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خپل حکومت دریځ روښانوي. د سیشن بی پورس د هند تر واک لاندې کشمیر د پهلګام په تفریح سیمه کې وسلوالو پر سیلانانو ډزې وکړې چې شپږ کسان پکې ووژل شول. روسیې تېره شپه د اوکراین پر مختلفو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا په پلازمېنه کیف کې 9 تنه وژلي دي او د دې ښار شاوخوا او نورو سیمو کې په لسګونو تنه ټپیان کړي دي. دا بریدونه په تېرو 2 میاشتو کې تر ټولو پراخ بریدونه دي چې روسیه یې پر اوکراین کوي. دا خبرونه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. ازادي راډیو د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو د وزارتونو د تشکیلاتو داسې طرحې ترلاسه کړي چې له مخې په لسګونو زره مامورین تنقیس کیش.
خلک چې غیر مسلکي دي ډاکټر مسلک اړوند زده کړې نه لري، هغه پاتې کیږي او د مسلک اړوند چې دی زده کړې کړي دي هغه لري کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې روسیا په ماسکو کې د طالبانو سفیر مني. طالبانو له قزاقستان سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي، یو شمېر دا اندېښنه لري.
لګوارې مچې منطقوي قراردادونه وشي ځکه چې موږ چې قزاقستان ته رسیږو یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ کې د بزګرانو یوه اندېښنه در سره شریکو.
دلته خو د موج منځ خپله منځګمه چې دو څلور جربه دو دا کې د درې جربه نوړې د هېواد دوه پټۍ راپاتې دي برنو وشي زیات بېخي اندېښمن وکړي د نرم را نوړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت زرګونه دولتي په ځانګړي ډول د پهونی او لوړو زده کړو وزارت اړوند کارکونکي د تنقیساتو بهیر ته برابر کړی دي. ازادي رادیو ته د طالبان حکومت د پهونی وزارت د تشکیل د تنقیساتو پر رسیدلې طرحه کې چې د دوی په حکومت کې به سرچینې شریکه کړي راغلي چې دا وزارت تر 9000 ډیر بستونه تنقیسوي. د طالبانو د حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې هم یوې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ټاکل شوی تر 4.5 زرو پورې د دې وزارت کارکوونکي تنقیس شي. د طالبانو حکومت وایي دا تنقیسات د ادارو کارکوونکو او تنخواګانو د ښه مدیریت په هدف کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت په بیلابیلو دولتي ملکی او پوځي ادارو کې د بستونو د تنقیساتو لپاره کړې وروسته د خزینه کارکونکو په ګډون زرګونه کسان دغه بهیر ته برابر کړي دي. ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د تشکیل د تنقیساتو اړوند رسیدلې طرحه کې چې د طالبانو په حکومت کې وې سرچینې شریکه کړي راغلي ټاکل شوی 9,045 کسان چې د دغه وزارت په چوکاټ کې په بیلابیلو بستونو کې په دندو بوختي تنقیس سي. دا طرحه چې د 1404 تعلیمي کال لپاره چمتو شوی پکې راغلي هغه کسان به تنقیس کیږي چې د احتیاط لکوډه تنخواګانې ترلاسه کولې، خالي بستونه، د تشکیل مقایده بستونه، تقاعد ته نږدې کسان او هغه کسان پکې شامل دي چې دندې د دغه وزارت لومړیتوبونو کې نتي. خو یو شمېر دولتي کارکوونکي چې ادارو ته یې د دې تنقیساتو اړوند رسمي مکتوبونه رسیدلي او د تنقیساتو لیستونه یې برابر سوي، د طالبانو د حکومت دا پرېکړه غیر عادلانه بولي او ادعا کوي چې طالبانو خپل کسان په دغه تنقیسونو کې نه دي شامل کړي. په ننګرهار ولایت کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو او د بیکارۍ لوړې کچې ته په کتو به دا چاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم او یا د ادارې نوم خپور سي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه شان. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ایوی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت په چوکاټ کې هم له 19,000 بستونو کابو 4,500 د تنقیساتو لیستونو ته برابر سوي او په خبره یې ډیری میرمنې دي. په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په دې پوهنتون کې 119 استادان او اداري کارکوونکي د تنقیساتو لیستونو ته برابر سوي، چې په خبره یې ډیری د دکتورا او ماسترۍ تر کچې لوړې عصري زده کړې لري. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان 2015 کال د جنوري په پیل کې په دغه پوهنتون کې 19 استادان، ځینې یوازې له کدري بستونو او ځینې له پوهنتونونو منفک کړل، چې وروسته دغو منفک شویو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دوی پر ځای طالبانو خپل پلویان او د مدرسو کسان په دندو ګمارلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د لوري په تعلیمي بستونو کې د تنقیساتو پرېکړه غندي. ښاغلي فایق د اپریل په 23 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د معاصر تعلیمي نظام د کمزوري کولو او له منځه وړلو لپاره د طالبانو هر ډول منظمې هڅې او پر ځای د جهادي مدرسو پراخول، هغه که په پوهنې وزارت کې وي یا د لوړو زده کړو وزارت کې، د اندېښنې وړ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا اقدام عادي بللی او ویلي دي چې د دوی د حکومت د دې پرېکړې هدف د بیوروکراسیو مخنیوی او د تنخواګانو، کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت دی. نوموړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه خبره کړې مرکه کې ویلي
تنقیس و هم چنان تضعیف در ادارات کې یک چیز طبیعي است.
تنقیس او تضعیف په ادارو کې یو طبیعي امر دی. کبن مسؤلین کولی شي هغه څه عملي کړي چې د ملت په خیر وي. په ځینو بنسټونو خصوصا پوځي برخو کې هم تنقیس راغلی. په ملکی برخو کې په ټیټه فیصدي تنقیس عملي کیږي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپل د 2 میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. دغه شان په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې یې تنقیس شوي، چې له امله یې زرګونه ملکي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت وایي په تیرو نږدې 4 کلونو کې یو شمېر قوانین د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا تر توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپره کړي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي تر اوسه 10 قوانین توشیح شوي چې تر ټولو مهمې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون دی. طالبانو د تیر کال په سنبلې میاشت کې د امر بالمعروف قانون توشیح کړ. د دغه قانون تر توشیح کېدو او په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته نړیوالو او کورنیو غبرګونونه څرګند کړل. پر دې قانون له پراخو نیوکو وروسته د طالبانو عدلیه وزارت وویل هر څوک یا رسنۍ چې پر دغه قانون نیوکه وکړي له شرعي چلند سره به مخامخ شي او محکمې ته به معرفي شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د جمهوري نظام اساسي قانون لغوه کړی او د فرمانونو له لارې نوي قوانین وسه کوي. روسیا وایي چې په ماسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لست څخه لرې کړل. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې په کابل کې اوسني واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیک پریکړو لپاره نه بلکې د عملی پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر دا اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خندونه لري شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړي هتا مخیل دي چې دوی د 2020 کال په اگست کې واکته ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنی نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کال تیر شوي خو هیڅ یو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنی نه د مشروع حکومت په توګه.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یوش مرافون محصلین چې په هند کې له پانتونونو فارغ شوی وای د دغه هیواد لخوا د دوی د ویزو د نه تمدید له امله پولیسونه ولي او بندیان کړی دي. دوی لا سدي راډو سره خبرو کې د هند له حکومت په نوی ډیلی کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو د حکومت د افغان کنسلګری چارواکي هم په دغه هیواد کې د افغان محصلینو د نیولو خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
خاطر از اینکه ما بچه بدو باش داشته باشیم به ویزه ضرورت داریم.
عمر احمدی چې د هند له بنگلور پوهنتون د سوداګرۍ د مدیریت یعنی بی بی ای څخه فارغ شوی وای، د هند حکومت ویزه نه د ورته مدید کړي چې لامله یې دغه هیواد پولیسو نیولی او دا مهال په زندان کې دی. دی وایي چې د خپلو زده کړو د اسنادو ترلاسه کولو په لټه کې وو او د ویزې تر څنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر سره د کډوالۍ اسناد هم درلودل، خو پولیسو یې د اسناد په پام کې نه نیولي او دا یې بندي کړی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې هڅو کومه پایله نه ده ورکړې.
ویزه ما خلاص شده و به خاطر نبود ویزه ما خود از سخت راجستر یوین کردیم.
زموږ ویزه ختم شفتی او د ویزه د نشتون له امله مو ځانونه ملګرو ملتونو دفتر سره ثبت کړل چې د خپلو اسنادو چارې پر مخ یوسو. فلن چې د کډوالۍ کارت هم لرم، پولیسو زه نیولیم. اوس داسې ځای کې یم چې هیڅ حساب یې معلوم نه دی چې څومره وخت به دلته پاتې کیږم. موږ په ځلونو په هند کې د افغانستان سفارت او قنسلګریو سره اړیکې ونیولې. دوی ډیر مسولیت منونکي نه دي او موږ نه درکوي.
نوموړي زیاته کړه چې هر محصل باید له 5 کلونو وروسته د نوې ویزې د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ولاړ سي، خو دا کوي چې که څه هم د ویزې پای ته یو کال پاتې او د تمدید غوښتنه یې کړې، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې ویزه نه ده ورته تمدید شوې. په هند کې یو بل افغان محصل یاسر ملکزاده چې د دې ملګری هم بندي دی ورته اندېښنه لري.
نو برما دو بار استې ویزه دادن که یک بار
دوی دوه ځله زما ویزه تمدید کړه. فعلا ویزه نه لرم او په کور کې بندي یم، بهر وتلی نشم. د دې لپاره چې پولیس مې له کوم جرم پراته بندي نه کړي دا ډیره دردونکې ده. فعلا چې زمونږ ملګری زندان کې دی
په هند کې دغو افغان فارغ شویو محصلینو او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه چې په ټوله کې څومره محصلین بندیان سوي معلومات شریک نه کړل. دوی د هند له حکومت په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او له ملګرو ملتونو غواړي چې د ویزو ستونزې ور هواري کړي. په هند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت چارواکو په دغه هیواد کې دغه افغان فارغ سوي محصلینو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنسلګرۍ مشر محمد اسماعیل دا خبره تایید کړه.
مشکل افغانای ما د کنسلګرۍ افغانستان د حیدرآباد بر ما رسید.
موږ د افغانانو د ستونزو مونږ ته په حیدرآباد کې د افغانستان کنسلګرۍ ته رسیدلې ده. د دوی شمیر محدود دي. موږ ستونزه په دهلی کې زمونږ سفارت سره شریکه کړي. هغوی موضوع د هند د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي او ضابطه پته مدي.
دا لومړی ځل نه دی چې په هند کې افغان محصلین د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې مخکې د 1402 کال د جوزا په میاشت کې د هندي پوهنتونونو یو شمېر افغان محصلینو پلازمینه کابل کې له دې عمله اعتراضونه وکړل. دوی ویلي وو چې د ویزو د نه ترلاسه کولو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي او ټینګار یې کوي چې له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. دغه شان د روان کال په سنبله میاشت کې په هند کې په سلګونو افغان محصلینو چې د استوګنې وخت او ویزې پای ته رسیدلې وي، په یوه اعتراضي غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. دوی ویلي وو دا چې د هند حکومت ویزې نه تمدیدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بل پلوه د هند حکومت مجبوروي چې افغانستان ته ستانه سي. د هند په پوهنتونونو کې افغان محصلین وایي د بیکارۍ د کړکېچ او ځوانانو پر وړاندې د ستونزو له امله دوی بیا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او هڅه کوي چې د خپل زده کړو د اسنادو له ترلاسه کولو وروسته بل هیواد ته ولاړ سي او د خپل مسلک له لارې د ځان او خپل کورنۍ لپاره نفقه وګټي. هند کابو درې کاله وړاندې د 2021 کال د اګست په 15مه کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، نه یوازې په کابل کې خپل سفارت وتاړه، بلکې افغانانو ته یې په انلاین ډول د ویزو ورکړه هم بند کړه. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیل کړي، چې دا اقدام د افغان سوداګرو او محصلینو
نو لطوت هرکلی سره مخصوم. یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پانتونونو فارغ شوي دي د ویزو موده خلاص شوې ده، اوس پولیسو نیولې دي. بل لور ته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلگام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اوبو د تړون څنډول دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب دا تړون لاسلیک شوی و. په پهلگام کې د سیشنبی پورس پر سیلانیانو په برید کې پلسکونو کسان ووژل شول او ټپیان شول. صفی الله سنکسی او نور جوسیات.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوسیا سند اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
In 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
The Indus de Ubo de 1960 kal tadun basem disti uzandawal shi soch Pakistan le pulo bar de tragare khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti utadal shi kum khalak che la ghilari hin tatli de meter lumrai bir tastani da shi Pakistani atbaba de sark de visa maafiyat pa khatar hin ta de safar ijaza wana lari Pakistaniyan ta de daadawal visa lagwa shwi di kum Pakistaniyan che padi visa dam gade hin ki di bayat tar atatsalukto saatuno uzi
issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند د اندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملي کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو اوبو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل د 28 متر خونړي برید وروسته وکړ. په هغه برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسلوالې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړی، لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لکتر لګه 15 تنه ملکی سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنوی د غبرید غنی ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې د عام وژل شو سیلانیانو مړی په میدان پراته دي او خلک لویرې منډي وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلانی چې لدی په خیرو غوتلې اسوسییټډ پریس ته ویل،
موږ له ځای خلکو سره خبرې کولې چې ناڅاپه خلکو منډې شروع کړې. موږ بارخطا سو. زموږ سره نږدې یو رستوران و. د رستوران مالک موږ ټول شپږ کسان دننه کړو او دروازه یې قلف کړه.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیري پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همداراز د پاکستان په وړاندې د اقدامات په دوام په نوي ډیلي کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړپوړو ډیپلوماتانو او غړیو ته ویلي چې په اوو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پرېښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماتانو ایستل غیر مسؤولانه او پاروونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدامات ښیي چې هند غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداری ورکړی چې که هند اوبو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد غبرګون ښوولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلی او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترینګلتیا خواته روان دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له قزاقستان سره د ترانزیټي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره درې اړخیزو منطقوي تړونونو ته اړتیا شته. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال کابل ته په خپل تازه سفر کې له طالب چارواکو سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال کابل ته په سفر او بیلابیلو طالب چارواکو سره په لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دې لپاره باید درې اړخیز منطقوي تړونونه وشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړی خان جانل کوزی که څه هم د دې پرمختګونو هرکلی کوي خو وایي که دا شان قراردادونه ونه شي په یادو برخو کې به د اړیکو پراختیا ستونزمنه وي.
د دواړو مچې منطقوي قراردادونه وشي ځکه چې موږ قزاقستان ته رسیږو یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو. نو په دې خاطر باندې د درې اړخیزه قرارداد نه په یو شکل باندې مشکله ده.
د څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک شومانکارین د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند له سرپرست وزیر ملا حمیدالله خونزاده سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور پر بنسټ د اپریل د درویشتمې په دې کتنه کې افغان موټر چلوونکو ته د ویزې ورکولو په اړه خبرې شوې دي او ښاغلي جومانګارین ویلي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال شي. د یادونې ده چې مخکې د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیونه ډالرو په ارزښت د شل هوکړه لیکونو د لاسلیک خبر هم خپور شوی و. د قزاقي پلاوي د اپریل په 28مه کابل ته سفر کړی دی. په ورته وخت کې اقتصاد پوهان د دې ډلې د پانتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال هم وایي قزاقستان له افغانستان لرې دی. یاد هیواد ممکن ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او نورو سره ګډ تړونونه ولري چې د ترانزیت، ګمرکاتو او تعرفو په برخه کې به ځینې سهولتونه ورته وي. خو دا چې افغانستان پکې نه دی شامل نو ښایي بل ډول تعامل ورسره وشي. ښاغلي دودیال د داشان تړونونو پر ځای چې په خبره افغانستان لپاره یوازې یو تبلیغاتي رنګ لري او ګټه یې ډېره نورو ته رسیږي وړاندیز کوي چې باید سوداګریزه پانګه په صنعتي سرمایه بدله شي.
موږ باید دغه تجارتي سرمایه خپله په صنعتي سرمایه بدله کړو. اقتصاد به هغه وخت ښه شي چې موږ د دې تجارت نه چې دا اوس موجود ده د دې تجارت نه بالکل مخ واړو. نور قراردادونه کې ټولو کې موږ فریب خوړلی ده یا تبلیغاتي رنګ لري. بس موږ زښت ډېر خام مواد لرو او دا خام مواد موږ پروسس کول غواړي او دا اقتصاد په دغه صورت کې کېږي بیکاري هم له منځه ځي.
نوموړی وایي که مبالغه ونه شي دا مهال افغانستان 80% واردات لري او یوازې 40% صادرات چې دا سوداګریز کچر دی او په زیان کې یو. داسې مهال چې په خبره په افغانستان کې مشابه تولیدات موجود دي. ښاغلی دودیال هوایي دالیز هم ډېر د قزاقستان په ګټه بولي، ځکه په خبره یې لازم امکانات ورته لري. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وان عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي قزاقستان سره د افغانستان سوداګري د 1403 لمریز کال په 11 میاشتو کې $410 میلیون ته رسیده، چې 45 میلیونه یې صادرات او 385 میلیونه یې واردات وه. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو او د سیمې هېوادونو سره د اقتصادي اړیکو د جوړولو له لارې د لا تعامل سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د جوړولو هڅه هم کړې، خو تر اوسه هیڅ هېواد هم په رسمیت نه دی پېژندلی. د قزاقستان، چین، روسیې په ګډون ځینو نورو هېوادونو د دوی ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي دي، خو دا یې د دوی د حکومت د رسمیت پېژندنې په معنا نه ده ګڼلې، ځکه نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي. طالبانو که څه هم په وار وار ادا کړي چې ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومتي ټول ګډونه د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمه اوسیدونکو وای چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخواني جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه هم ورسره ویجاړوي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمه اوسیدونکو چې کورونا او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوي وای، د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوي او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم وویل
دلته خو د موج منځ خپله منځګه مې چې دو څلور جربه دو داکې د درې جربه نوړې د هېواد دوی پټۍ را پاتې دي چې بارانونه وشي زیات بېخي اندېښمن و کړي د نرم را نوړي ټول ډیونې مات کړي دي.
دا دا سر په سر کې موږ اندېښمن یو چې پاخې ځمکې را نوړي. دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خې یوړې، دا خې ټولې هغه شا چاته دیمه پټۍ ور پاتې، چاته یوه پټۍ ور پاتې، چاته پنځه پټۍ ور پاتې دي.
پس سرګو د غړو موږ به وسیلو به وسیو چې موږ شنه شو راځي موږ دولت کومه کو نه کی موږ سره مسیق ما کو نه کی موږ سره خریه ما مسیق ما کو نه کی موږ د هڅه پز کی بل موږ د پښې خطرام دوه خپل سیوی دی.
د حسن محمد پسیمه کې په خو هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګبیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچېر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکو نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای یې له سره ارتباط ورکړ دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي. دغه د نظر چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایي مسیسې لخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې له منځه یووړل.
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چا عریضې کړي دي یا کوي انشاءالله رحمان امید ور کړی د هغه موږ خپل وزارت سره هم شریکي کړی دي، مؤسساتو سره مو هم شریکي کړی دي، همدارقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو هم ورکړی دي. د خلکو غږ مو رسولی او تر ډېره اندازه مو د خلکو انشاءالله سرزې کړي دي، کارونه مو ورته کړي دي.
یاد دیوی خوز آب و هوا او اقلیم له نظره پسپرنی او وړي کې تیز بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله ستر ستر سیلابونه راوزي او ځینې وختونه د آبادیو او کرنیزو ځمکو د ویجاړولو او حتی د ځاني زیانونو لامل ګرځي. لمخ کې د خړونو او سیلابونو په مسیر کې د خوست د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکې ویجاړې شوي او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.